دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنا. د دوهمې پښتو خبری خپرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
امریکا وایي د البغدادي وجل کېدل د امریکا او ټول نړۍ لپاره ښه خبر دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد کابل ته تللی او په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرو زور اخیستی.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم لرو. د انتخاباتو څارې ادارې د انتخاباتو د کمیسیون غواړي چې نتیجو د اعلان د نیټې په شمول دقیق معلومات هم نشر کړي.
پایله د اعلان په خاطر ضروري دي، هغه هم باید روښانه کړي او کمیسیون باندې غټ بچ باید زړه زړه د وضعیت مدیریت کړي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله د افغانستان تولیدات او ورسره صادرات زیات شوي دي.
ما مارکت های جدید پیدا کردیم امسال. بر اولین بار پیاز ما سه کانتینر به دبی رساندیم.
د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه هم وروستي معلومات در سره په خبرونه کې شریکو. قدر منوریدونکو رپورټونه وروسته اوري. عذر ته عاشق الله رحیم زید د سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. امریکایي مقامات د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل تایید کړل. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل چې بغدادي د سوریې په شمال کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو.
Well, a large number of Baghdadi's fighters and companions were killed with him. He died after running into a dead end.
ترامپ ویل په کور کې چې بغدادي پکې پټ شو او امریکایي ځواکونو چاپا واچوله او بغدادي په وسمت کې د ځان پورې تړلې چاودونکو مواد وچول. په عملیاتو کې دوه مېرمنې هم وژل شوې دي چې جمهور رئیس ترامپ ویل د چاودونکو موادو ډک وسکټونه اغوستول. د امریکا جمهور رئیس ویل چې په چاودنه کې د بغدادي درې ماشومان هم وژل شوې دي.
And he had dragged three of his young children with him. They were led to certain death.
ډونالد ترامپ وویل چې په دې عملیاتو کې روسیې، ترکیې، عراق او کوردي ملیشو مرسته کړې وه. ترامپ وویل چې په عملیاتو کې د بغدادي ګڼ شمېر ملګري او وسلوال وژل شوي دي خو امریکایي عسکرو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. جمهور رئیس وویل په چاپی کې یوولس ماشومان او څو تنه مشران ژوندي نیول شوي دي خو ترامپ نه وویل چې دا ماشومان څوک دي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې نن د امریکا هغه نړیوال ائتلاف چې د داعش ته لمنځه وړلو لپاره مبارزه کوي او ټول نړۍ لپاره چې د داعش د تروریزم او ظلم نه کړیدلې دي ښه ورځ ده. ابوبکر البغدادي مایک پامپیو ویل دي چې ابوبکر البغدادي په هغه سرنوشت تخته شو چې د ډیر په خوانه باید شوی و.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په افغانستان کې د سولې په مسلې د بحث لپاره کابل ته تللی. د خلیزاد دا سفر د مخکنه نو اعلان شوی. د جمهوریت ریاست د ویان رسیال د واخان مینپال امریکا غک سره په مرکه کې ویلي چې خلیزاد کابل ته راغلی دی او ټاکل شوی دی چې د جمهور رئیس غنی سره وګوري. دا د افغانستان د سولې په حق له د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو نه وروسته کابل ته د ښاغلي خلیزاد لومړنی سفر دی چې کیږي. زلمی خلیلزاد قریب دو میاشتې وقفې نه وروسته د اکتوبر په 28مه د افغان سولې په حق له پاریس، ماسکو او بروکسل ته سفرونه پیل کړي دي.
د سیمیو نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیون اوریا. د جمهوری ریاست انتخاباتو د لمړنیو نتایجو د اعلان ته معلومه شوه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس حواله نورستانی وایي د جمهوری ریاست انتخاباتو ابتدایي نتیجې د لړم یا عقرب د میاشتې په درویشته نیټه اعلانوي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د تلې د میاشتې په شپږمه وشول خو د بایومیټریک د دستګاو په ګډون د یو لړ تخنیکي ستونزو او شکایتونو له کبله د نتیجو اعلان وزندیده. هوا عالم نورستانی نن په خبری کانفرنس کې دا شو ویل
بلاخره بامی نتیجه رسیدیم.
بلاخره دی پایلې ته ورسیدلو. محترم کمشنران صاحبان، موږ او دارالانشا چې باید د جمهور ریاست ټاکنو لمړنۍ پایلې د لړم په درویشتمه اعلان کړو.
میرمن هوا عالم نورستانی همدارنګه وویل چې هیڅکله نه غواړو شفافیت د سرعت قربانی شي.
د فاریاب امنیتی چارواکي وایي په دې ولایت کې د سړک د غاړې د ماين په چاودنې کې 15 ماشومان وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی. د پیخنند فاریاب د پښتونکوټ د ولسوالۍ د ګدای قلا په سیمه کې شوی. بل پلو د فاریاب د پولیسو نتاق امریکا غاکته وویل چې طالبانو تیر شپه د پښتونکوټ د ولسوالۍ د نیولو لپاره پراخ بریدونه وکړل، خو بیرته شاته وتنبول شول.
د قندر هوایي ډګر ته نږدې د نړیوالو ځواکونو د موټرو په کاروان په برید کې یو بهرنی اسکر ټپي شوی. دا پیښه بیګا د قندر هوایي ډګر ته نږدې د ډن ولسوالۍ د سرګس په سیمه کې د نړیوالو قواوو ګزمې پر وخت شوې ده. په جنوب کې د نړیوالو ځواکونو ویان تورن جګړن ټامس ویلي دی چې د ډن په ولسوالۍ کې د نړیوالو عسکرو د ګزمې موټر د وسلوالو طالبانو په ایښودل شوي ماین ختلی دی. په چاودنه کې یو اسکر ټپي دی او روغتون ته انتقال شوی.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د زندان نه حکومتي روغتون ته انتقال شوه دی. د خاغلی شریف یوې ویاندې مریم اورنگزیب ویلی دی چې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف صحی وضعیت دومره ښه نه دی چې بل روغتون ته یوړل شي. د اسلام آباد محکمې پرون اجازه ورکړه چې نواز شریف دې په موقتی توګه د زندان نه خوشی شي او دوه قاضیان به د راتلونکي سیشن به پورس پریکړه کوي چې آیا د هغه روغتیایي وضعیت د خرابېدو په خاطر د نواز شریف او وکلن بند ختم شي یا نه.
بل پلو د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د جمعیت علماء اسلام د ګوند زورګونه پلویان راټول شوي دي او پایتخت اسلام آباد ته د حکومت پر ضد د مارش کولو لپاره تیاری نیسي. د دې ګوند ویان مفتی ابرار احمد ای پی خبري ایجنسی ویلي دی چې د ګوند مشر مولانا فضل امان به د کاروان مشري کوي. ټاکل شوی چې د کراچۍ او پاکستان د نورو سیمو نه هم زرګونه کسان په بسونو او نورو موټرو کې د همدې میاشتې تر 1 ځانونه اسلام آباد ته ورسوي. مفتی ابرار احمد وایي د عمران خان په مشرۍ حکومت مشروعیت نه لري او د پاوس په زور واک ته رسیدلی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په شمال کې د یو سخت اور درګیدو نه وروسته وضعیت مخ په خرابېدو دی. چارواکو د ډیرو خطرناکو بادونو لویرې د یکشن وی پورس په لسګونو زره خلکو ته امر وکړ چې د کورونو نه ووزي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
د دغه پیاوړي ځنګلي اور لمبې اوس نورو سیمو ته د خپرېدو په حال کې دي. د برېښنا در سولو شرکتونو په زیاترو برخو کې برېښنا قطع کړې. توند او تیز باد چې په یو ساعت کې رفتار 130 کیلومتره او په اصطلاح د دغه تباه کوونکي تاریخي اور د لمبو د خپرېدو سبب شوی. په زرهاو کورونه او نورې ودانۍ په مستقیمه توګه د سوځېدو له خطر سره مخامخ کړې دي. د سوناما کاونټي یا ولسوالۍ چې 1,80,000 نفوس لري د شنبې په ماښامې 90,000 خلکو ته چارواکو له خپلو کورونو د وتلو توصیه وکړه. او د امریکا د موسمی خدماتو د ملي ادارې د خبرتیا لمخې د سان فرانسیسکو د ښار په شاوخوا کې په لسګونو زره نور کورونه او ودانۍ هم د سوځېدو له خطر سره مخامخ دي. د شنبې په ورځ د سانتا روزا په ښار کې د 12 کورونو په شمول 8 ودانۍ وسوځېدلې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واوري. نن په سلګونو کشمیرانو په اسلام آباد کې د تورې ورځې په نامه د هند لخوا د کشمیر نیولو پر ضد شعارونه ورکړل او مظاهرې وکړلې. د جمو او کشمیر ساحه د 1940 کال د اکتوبر پر 20مه هند ونیوله. د مظاهره کوونکو د کشمیر د تاریخي نیول غیر قانوني اشغال بلي.
او په هنګ کان کې نن د پولیسو د بد چلن په ضد مظاهرو کې پولیسو بیا وښکې بیانونه غاز استعمال کړ. د ډیموکراسي پلوا اعتراض کوونکو دا مظاهرې د سور میاشتو راهیسې ادامه لري او نن هم په زرګونو کسان یو پارک ته غوښتي وو، خو پولیسو نه پرېښودل ځکه چې د مظاهرې اجازه یې نه لرله. مظاهره کوونکي وایي چې دوی به د برتانیې په دې پخوانۍ مستعمره سیمه کې د خپل قوم او مذهبي اقلیتونو په دفاع کې د تیرې اونۍ راهیسې د دوی سره بد چلند شوی دی، خو خپلو مظاهرو ته به ادامه ورکړي. د سی بی او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 FM 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې تیره ورځ افغانستان ته تللی دی، له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس، پخوانی ولسمشر او ګڼو افغان سیاستوالو سره کتلی دی. ولسمشي مانی د خلیلزاد د سفر هر کله کوي خو وی چې د امریکا جمهور رئیس د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ سولې خبري درولې دي. رحیم ګل ساروان په اړه رپورت لري.
افغانستان ته د امریکا د ځنګړی اساسي زلمی خلزاد دا سفر له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړي دا لومړی سفر دی چې تر سره کوي. ولسمشر مانی ظاهرا د زلمی خلزاد او ولسمشر غنی ترمنځ د ناستې جزئیات نه پډاګه کوي، خو وايي د زلمی خلزاد سفر خای د نورو موضوعاتو لپاره وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وايي چې افغان حکومت د سولې خپل پروګرام لري او د زلمی خلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولسمشر ټرمپ درولې دي.
ممکن چې نور مسائل د دوی راتک افغانستان ته خو هغه پروسه چې پیل شوې وو هغه پروسه خو تاسو خبرې است د بیا تکرارم چې دوی له ولسمشر لخوا فسخه شوې. زمونږ ټینګار د افغانستان د دولت پر رهبرۍ د هغه یو پروسې دی چې موږ پکې کولای شو سول راولو او بغیر د دینا نور امکانات به ډېر کمې چې نور زمونږ د پاره دا کار وسی کولای.
خو اجرائیه ریاست بیا وایي چې د اجرائیه رئیس او زلمی خلیلزاد ترمنځ په ناسته کې دواړو لورو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د طالبانو له لوري د جګړې په کمولو او ربن خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد له پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاستوالو سره هم کتلي. په کتنه کې د بین الافغاني ناستې په ځنډ اندېښنې ښودل شوي. سیاسیونو زلمی خلیلزاد ته ویلي چې د سولې خبرې دې پیل کړي. خلیلزاد ورسره ژمنه کړې چې ولسمشر ټرمپ ته به یې نظرونه یوسي. د ملي محاذ د ګوند مشر سید حامد ګیلاني چې تیره ورځ له زلمی خلیلزاد سره کتلي ټینګار کوي چې امریکا دې له طالبانو سره خپل مذاکرات نتیجې ته ورسوي.
د دو خپل را تک دلته همدغه دی چې بیرته که دا پروسه ترسره شي او مونږ په ډاګه ورته وویلي چې د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره حتمی دی چې دوی او د طالبانو تحریک نتیجې ته ورسیږي.
له زلمی خلیلزاد سره په دې سفر کې د سویلي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سلاکاره لیزا کورتیس هم برخه لري. د سولې فعالان بیا وایي که څه هم ټرمپ د سولې خبرې ځنډولي خو خپله خلیلزاد او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې خبرو پیل ته لیواله دي.
بلې دوی باور لري چې په راتلونکي کې به ټرمپ بیرته آماده شي چې دوی ته شین څراغ ورکړي او دوی بیا یو له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي. ولې د تر څنګ دوه موضوعات مهم دي د امریکا لپاره، د افغانستان د ولسمشر ټاکنو نتایج چې بیا دوی وتوانېږي د افغان هنوي افغان حکومت سره په هماهنګۍ باندې طالبانو سره مذاکرات پیل کړي، او د دې تر څنګ د طالبانو نه دوی هیله لري چې په جنگ کې د جنگ په شدت کې کموالی راولي.
زلمی خلیلزاد سمو د مخکې په سفر وتی په بروکسل کې وو، بیا د جمعې په ورځ د مسکو سلور اړخیزه ناسته کې ګډون وکړ او اوس په کابل کې دی. نه واره له طالبان سره مذاکرات وکړل خو بیر اخر مذاکرات ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټ سره لغوه کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زبنګ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په افغانستان کې د سولې د هڅو لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد له دوه میاشتو وقفي وروسته کابل ته تللی دی چې د دې ملک له مقاماتو سره د سولې د خبرو د بیرته پیلولو په شمول په یو لړ مسلو وغږیږي. زیبا خادم لک مخکې په همدې باره کې د نړیوالو سیاسي چارو کارپو انتظار خادم سره مرکه کړي.
موږ ته خبرونه رسیدلی دي چې د افغانستان د سولې د چارو لپاره د امریکا د بارنیو چارو خاصه سازه زلمی خلیلزاد کابل کې دی او ټاکل شوی دی چې د جمهور رئیس سره وګوري. د دین مخکې اروپا ته لاړو او په مسکو کې په غونډو کې برخه واخیسته. تاکید په دې باندې کېږي چې دغه خبرې بیرته شروع شي، د سولې خبرې د طالبانو او د امریکا ترمنځ او د افغانستان ترمنځ چې بین الافغاني خبرې شروع شي. څومره امکان د دې شته دی لکه څنګه چې د افغانستان حکومت غواړي او تاکید کوي دغه سي خبرې پیل شي او د امریکای سره په کوم برخه کې چې کوم جنجال موجود وو چې رپورټونه وایي هغه د اوربند په مسلې وو دغه موضوع حل شي. دازلی
ډیر کم داسې حالات راځي چې یو طرف غالب شي یو طرف مغلوب شي. ډیر څه داسې چې دواړه متخصصین ډلې د میز پر سر باندې کینی. د افغانستان قضیه له نوې دنیا له قضایا او مستقیم نو ښاغلی خلیلزاد تاجر راځي بالکل په خبرې پیاله سره پیل کېږي. دا ځل په آسانه خبره دا وي چې کته ته موږ نه همیشه مست خبرې کولای نو موږ په سولې په میکانیزمونو باندې د سولې په تاریخونو باندې په ټلیفونو په وضعیت باندې موقفونو باندې خبرې کولای هغه مسلې موږ حل دي اوس پاتې دی باور مثلا خو فرق د پخوا سره دا دی چې پخوا د باور جوړونې لپاره حل ځلې څومره سختې وې خبر لگی دادل بچے فرار پہ وخت یې غوي یو بل خوب بتونی سره موقف پیرا تا
د دینه مخ کې رپورټونه راغلل چې په چین کې غونډه کې دا مګر هغه غونډه وزندیده تاسو څه فکر کوئ چې د دې وجه سو
شک په دې چې افغانستان حکومت په راتلون کې د سولې په ناستو باندې به ملاحظات لري د بیجنګ کانفرنس لا راستو چې د افغانستان حکومت ملاحظات لرل زه باور لرم چې خلیزات بیا هم دنیا ته او هم خاص کر د چین روسیې او پاکستان استاد ته او د افغانستان حکومت ته مستقیم ډول باندې دا وایي چې لومړی به موږ سره خبرې طالبان ختم کړي باید بیا به راځي ستاسو خبرو ته خو د افغانستان حکومت له اوس هم خپلې خبرې باندې وایي چې پرې کې شک نشته چې خلیزات کېدای شي او کولی شي چې د افغانستان حکومت او موقف له نظر وګرځي خو د دې په خاطر باندې چې ټول احتیاطي تدابیر خلیزات نیولې وي فکر کوم چې د افغانستان حکومت ملاحظات به غوږ نیولې د افغانستان طرفه دلته د سیاسي مشرانو سره خبرې کوي د افغانستان حکومت سره نه غواړي چې بیا ځل کوم ټویټ رسول خبر خراب کړي او یا هم د افغانستان حکومت تاسې موقفونه چې هغه به قابل حل نه وي نو دوی غواړي ذهن سازي وکړي او باور سازي وکړي او ټول طرفونه کتنان وکړي
د افغانستان د حکومت له خوا همیشه هم د خبره کیږي چې اوربند 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 یعنی اول باید اوربند شي ځکه د اوربند په نشټوالي کې د سولې خبري یا مذاکرې نتیجه نه ورکي نو پرون هم همداسې یو خبر وو چې اسد الله خالد ویلی دی دا ځلې کې خبري کیږي نو ټول تمرکز به د اوربند په مسلې باندې وي چې زمينه دې ته مساعده شوه د چې اوس کوم خبري کیږي نو اول به د اوربند خبري کیږي
سیاسی مذاکرات کے رسول مذاکرات کی ہت رقم جامد قالب نہ ہوئی یا جامد قسم نہ ہوئی جامد فرمول نہ ہوئی دا ہر وقت کی زمانی و مکانی شرائط سے بدلی دے سی افغانستان دا حکومت دا پارا اور افغانستان دا ملت دا پارا اساسی ضرورت اوربند دے ترسو لمحے جگڑا پائے تو رسی جب یہاں دیکھل متوقف سی اور مذاکرات پیل سی خو طالبان در خبری ده پارا لمره خبری دی باغی پر مختلف دی و لاغروس ده مذاکرات تو اوربان منل دی زکر ده طالبان در خبری ده پارا ده خبر جنگی لیو پا ازهانو که ده جنگ انگیزه که طول مهم سرمایه ده که ده خشدار شی و یا هم دامات شی و تت شی نو ده طالبان رهبری ضعیف شی ده طالبان فرمول ده نو آی کاش که طالبان رهبری لمره اوربان اوکی و بیا خبرو تکیمی وځي فکر کوم چې لا به هم کار ته ضرورت وي لا به هم قدرت ورکول ته ضرورت وي طالبان په دې مطمئن شي چې موږ په خبرو کې اکتشاف کوو پر مختګ کوو بیا لا غوړو سره اعلان وکړو
ډیر زیات مننه انتظار خادم صاحب په مخ همخه کور دی ودان
تشکر الله مال
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو تاسو په خبرونه کې هم واوریدل د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن سهار په خپلو خبرو کې تایید کړ چې د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي پاوز په عملیاتو کې وژل شوې ده. د موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
ابوبکر البغدادي د دولت اسلامي فی عراق او شام رهبر و چې امریکایي په سر 15 میلیون ډالر جایزه یې کې و. په سوریه، عراق او ایران کې یو شمیر سرچینو د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر ورکړی. د امریکا پوځي سرچینو رسنوی ته ویلي چې ابوبکر البغدادي تیر شپه د امریکایي پوځیانو په عملیاتو کې د سوریه په ادلب کې وژل شوی دی. د اردن یو کارپو وایي د البغدادي وژل به د داعش په ډلې اغیز ونه کړي.
من طبيعه هذه
الجديده والدلو جوړخ داسوي چې دوی د رهبر په وژل کېدو ډیر نه متاثر کیږي. خو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دا به د دې ډلې ځنې برخې اغیزمنې کړي. دا د امریکا پر راتلونکو ټاکنو کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ لپاره هم یو بریا ګڼل کیږي.
د امریکا لخوا په پوځي عملیاتو کې د داعش د مشر د وژل کېدو خبر داسې مهال خپور شو چې امریکا د سوریې له شمال نه خپل سرتیري ایستلي او د داعش په وړاندې جګړې لپاره یې په عراق کې ځای پر ځای کړي دي.
غیر متوقع
د دې عملیاتو وخت د دقت وړ دی چې د ترکانو لخوا په سوریه کې پر کردانو له بد وروسته ترسره شو. د ځینو رسنیو له راپورونو څخه داسې څرګندېږي چې د سیمې هیوادونو یا یوه سیمه ییز هیواد د دې عملیاتو په استخباراتي کار کې برخه اخیستې. د دغه هیواد نوم د داعش ډلې لخوا د انتقامي عملیاتو د مخنیوي په هدف نه دی په ډاګه شوی. زه فکر کوم چې ترکیه د استخباراتو په کار کې نقش لري.
البغدادی په 2014 کال کې د دغه ترهګری ډلې مشر شو او خپل پالویان به دې ته هڅول چې په ټولنیزو رسنیو د خلکو د سر پرې کولو د ویډیوګانو په خودلو خلک وډاروي.
History will regard Baghdadi.
تاریخ بل بغدادی دی و ظالم کس په توګه چې د وینې تګي وو په یاد ساتي. د هغه د واکمنۍ په مهال د ډلې پراخه سیمه کنټرولوله او په شاوخوا 15 میلیونو خلکو باندې حکمرانی کوله او هر چا به چې په دې لاره کې خنډ جوړاوه وژل کېدلو.
په 2018 کال کې د روسیې د دفاع وزارت هم ادعا وکړه چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ممکن په سوریه کې د مسکو په هوایي حملو کې وژل شوی وي. خو امریکایي چارواکو دغه ادعا رد کړه او ویلي وو چې دغه د اوسېدو ځای نامعلوم دی. البغدادي تر 15 کلونو وروسته د روان 2019 میلادي کال په اپریل میاشت کې په یو ویډیویي پیغام کې راڅرګند شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله د افغانستان تولیدات او ورسره صادرات زیات شوي دي، خو یو شمیر سوداګر او بزګران بیا اندېښمن دي چې د زراعتي محصولاتو لپاره بازار نه لري او په ارزانه بیې محصولات خرڅیږي. پاکلی پاموکی رپورټ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې سږ کال بیلابیلو هیوادونو ته د $1 میلیارد په ارزښت صادرات شوي دي چې دغه شمیر تیر کال د 115 میلیون ډالرو ته رسېده. د دغه وزارت ویاند سمیر رسا امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د زراعتي محصولاتو په زیاتېدو سره بهر ملکونو ته د افغانستان صادرات هم زیات شوي دي.
موږ نوي مارکیټونه پیدا کړي دي. تېره شپه مو دوبۍ ته 3 کنټینره پیاز صادر کړل. په پام کې دا 2 کنټینره نور هم ولیږو او دا د لومړی ځل لپاره صدر کیږي. مخکې مو هند ته هم لیږدولی وو. نورې ترانزیتي لارې هم تاسو ګورئ چې منځته راغلي دي. همدارنګه د هوایی دهلیزونو له لارې هم موږ 3-4 پروازونه لرلو او خپل محصولات صدرو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په داسې حال کې د افغانستان د محصولاتو لپاره د بازار موندنې خبره کوي چې په دې وروستیو کې یو شمیر بزګران د خپلو محصولاتو د ارزانه خرڅلاو او بازارونو نشتوالي له امله اندېښمن دي. د افغانستان نوین په نوم د بزګرانو او پانګوالو د ملاتړ یوې ټولنې د یکشنبې په ورځ کابل کې یوه اعتراضي غونډه وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د باغدارانو او بزګرانو محصولاتو ته د بازار موندنه وکړي. د دغه ټولنې مشر حاجی بصیر رښتیا وویل:
ما سفر کې په قندهار داشتیم، یک سیر انار در قندهار 100 افغانی به فروش میرسه، یک سیر سیب در میدان وردک که آمدیم دیدیم در باخ یک سیر سیب به 80 کلدار فروش میرسه.
هلته یو من انار په 100 افغانۍ خرڅېدلو. میدان وردګو کې یو من مڼې په 100 کلدارې خرڅېدل. غزنی کې یو من رومیان په 100 افغانۍ وو. شمالي کې یو من ښه انګور 500 افغانۍ دي. دا د باغدارانو او بزګرو اصلي ستونزه وه او حکومت دغه ستونزه نه دی حل کړی.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په افغانستان کې د تولیداتو زیاتوالي سره سره صادراتو ته هم زمینه ډیره برابره شوې ده او په پام کې د پراتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان صادرات $2 میلیارد ته ورسیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د پکتیا امنی قماندان ویلي را روان ژمی د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې په نسبي ډول د طالبانو حضور او فعالیتونه ډیر دي، نظامی تصفیوي عملیات ترسره کوي. په همدې اړه په مو کې د آشنا رادیو د خبريال ابراهيم رحيمي رپورټ ته
سره له دې چې د ژمي پرانګ دي کې دوه سره د هیواد په سړو سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه محدودېږي د پکتیا امنیه قومندان په ژمي کې د طالبانو پر ضد د ځپونکو نظامي عملیاتو خبر ورکوي قومندان ملپاسوال محمد عثمان جنباز وایي د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې وسلوال طالبان پکې نسبي زیات فعال دي د ژمي په اوږدو کې یو لړ نظامي تصفیوي عملیات په پلان کې لري
قوي پلانونه لرو همدغه رقم چې دښمن خپل تاکتیک تغییر وکړي موږ هم خپل تاکتیکو ته تغییر ورکړی د تجهیزاتو په برخه کې تعلیمات په برخه کې موږ کاملا آمادګي لرو چې ان شاء الله د کال لپاره به دښمن ونس کولای شي په خپل غشو موعده کې بریالي شي موږ په درې ولسوالۍ کې یو څه ستونزې درلودلې چې د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د یاریوب زازی ولسوالۍ او د نور ولسوالۍ کې نسبتا مشکلات نه نو
د پکتیا زرمت احمد عباس سید کرم او جانخیل هغه ولسوالۍ دي چې نسبت نور سیمه ته پکې هم د وسلوالو طالبانو حضور زیات دی او هم په دغه ولسوالیو کې روزان ځایونه لري د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال محمد عثمان جنباز دغه رازوای چې نسبت نور کلونو ته یې ساکل د حکومت وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات خمختت للی او د افغان امنیتی ځواکونو تلفات هم کم وو
دښمن هم کوشش کوي چې همدغه رقم د عام خلکو د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړي په دغه رقم دفي وژنه باندې سرقتونه دښمن کوشش کوي چې دغه رقم وي کوم خوشبختانه د تیر کال د کتاس نظر وکړي سګنای کال کده دفي وژنه دي ک سرقتونه دي او ک نور مسایل دي موږ بریالي یاستو
د پکتیا دی ولایتي شورا غړی یو غروال پټوله کې د نظامی عملیاتو نتیجې ته خوشبین دی خو له حکومت نه غواړي چې په نام نسیمو کې تر عملیاتو وروسته دایمي امنیتی پوستې جوړې کړي ایوب غروال د غرض په ځینو عملیاتو کې د ملکی خلکو پر تلفاتو هم اندېښنه وښوده او له حکومتي ځواکونو یې وغوښتل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د عملیاتو پر مهال له احتیاط نه کار واخلي
موږ عملیات ډیر ولیدل عملیات کېږي مګر دې کې اکثره وخت ولسونو ته شخصي خلکو ته تاوانونه رسیږي موږ که غواړو تصفیهي عملیات غواړو چې تر څو پورې په هغې کې ولسي وګړو ته تاوان نه وي وخت ځای په ځای تصفیهي عملیاتو تر شا باید هلته پوستې قرارګاوي ایجاد شي نه دا رقم عملیات چې د هوا نه د حافظ غونډارې راغورځوي هغې کې ټول اکثریت موږ ولسي وګړو قرباني کېږي
که څه هم د روان میلادي کال په اوږدو کې پکتیا کې د نامنۍ د کومې غټې پېښې راپور نه دی ورکړل شوی خو وسلوالو طالبانو پر امنیتی ځواکونو او یو شمیر حکومتي تاسیساتو واړه بریدونه کړی دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د څو مهمه خبرونو لنډی زوري د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وایي نن د امریکا هغه نړیوال ائتلاف چې د داعش له منځه وړلو لپاره مبارزه کوي او ټول نړۍ لپاره چې د داعش د تروریزم او ظلم نه کړیدلې دي ښه ورځ ده امریکایي مقاماتو د اسلامي دولت داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل تایید کړل د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې بغدادي د سوریې په شمال کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی ټرمپ ویل په غوړ کې چې بغدادي پکې پټ شوی و امریکایي ځواکونو چاپا واچوله او بغدادي په یو سمڅ کې د ځان پوري تړلې 14 دن کې مواد وچول په عملیاتو کې دوه مېرمنې هم وژل شوې دي خو جمهور رئیس ټرمپ ویل د 14 دن کې مواد او ډاک واسکټونه اغوستول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې په مسلې د بحث لپاره کابل ته تللی د خلیلزاده سفر د مخکنه اعلان شوی نه و د جمهوریت ریاست انتخاباتو د لمړنیو نتایجو د اعلان نیټه معلومه شوله د فاریاب امنیتی چارواکي په دې ولایت کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او یو ټپي دی د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د زندانه حکومتي روغتون ته انتقال شوی د ښاغلی شریف یوی ویاندې مریم اورنګزیب ویلې دي چې په خوانی صدر اعظم روغتيي وضعیت دومره ښه نه دی چې بل روغتون ته انتقال شي د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د جمعیت علماي اسلام د ګوند زورګونه پلویان راټول شوي دي او پایتخت اسلام آباد ته د حکومت پر ضد د مارش کولو لپاره تیاری نیسي او وروستی خبر دا چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د یو تاریخي اور د لګیدو نه وروسته وضعیت مخ په خرابېدو دی چارواکو د ډیرو خطرناکو بادونو د ویرې د یکشنبې په ورځ په لسګونه زره خلکو ته امر کړی دی چې د کورونو دی ووزي او خوندي سیمو ته دی لاړ شي
درنو اوریدونکو نیم ساعت دومه پښتو خبری خبرونه هم په همدی ځای پات ورسیده په څو لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او د مهیروي مننه چې تر دې شیبم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدل تر بیا خدای مالشي.